السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرام تاندې هیلې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
سلام شهرون به دی وخت مهم خبرونه. په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ په نوم د پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره نن په اتم ورځ هم دوام لري. ټاکل شوی سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. او شمالي کوریا ویلي دی په جنوبي کوریا کې د جمی د اولمپک لوبو پر مهال د امریکایي چارواکو سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ په نوم د پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره نن په اتم ورځ هم دوام لري. د تحریک مشران وایي دوی د نهه په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلي دي، خو د دوی د سیمو ستونزې د پوځ سره تړاو لري نو غواړي چې خپلې غوښتنې د پوځ د مشر مخې ته کېږدي. بلخوانن په دغه احتجاجي ناسته کې د پښتونخوا د شپېتو میرمنو یو پلاوی هم د ګډون لپاره اسلام آباد ته ځي. په دغه اړه د ښځو د حقونو یوه دفاع کوونکې ګلالۍ اسماعیل وایي
د پېښور مردان صوابۍ او د قبایلي علاقو نه د ښځو یو غټ ډیلیګیشن چې تقریبا شپېته ښځې به په لانګ مارچ ته روان یو. او لانګ مارچ ته ښځو سره د تلو دا مقصد دی چې مونږ هلته چې کوم خلک ناست دي هغوی له دا پیغام ورکړو چې مونږ تاسو سره یو، ستاسو پښتنې خویندې، پښتنې جنګۍ، پښتنې ښځې چې کوم دي هغه هم برابر شریک دي.
د تحریک یو مخکخ منظور محسود وایي چې مظاهره چان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود او نورو ګڼ شمېر پښتنو ځوانانو د وژنې پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. ورکړل شوي کسان دې وموندل شي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. د دوی د آئینی او بشري حقونو احترام دې وشي او قبایلي سیمې دې د ماینونو څخه پاکې کړل شي. تر اوسه د پوځ لخوا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د فوز د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په دفاعي او امنیتي چارو خبرې شوې دي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR پرون په بیان کې ویل دي چې دا غونډه په راولپنډۍ کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ وشوه چې پکې په ځانګړې توګه د امریکا د نوې پالیسۍ په رڼا کې د سیمې امنیتي چارو ته کتنه وشوه. فوز زیاته کړې ده چې د سیمه ییز امن او قراري لپاره به د ټولو خواوو سره همکاري کوي، خو د هیواد قامي ګټو لپاره لومړیتوب ورکوي. په غونډه کې د رد الفساد په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجو او د هند او پاکستان ترمنځ په پوله د روانو چارو جاج هم واخستل شو. د امریکا د خزانه وزارت په پاکستان کې میشت درې وسلوال نړیوال ترهګر ګرځولي دي. د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله په نومونو درې وسلوال د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه سره د اړیکو له کبله د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. په بیان کې راغلي دي درې واړه کسان دغه درېو سغدریزو ډلو سره په مالي او لاجستیکي مرستو، د بارودي موادو په ورکولو او د ټیکنالوژۍ په مد کې په کومک کولو ککړ وو. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دوه اونۍ وړاندې امریکا شپږ کسان د افغان طالبانو او پاکستان میشته حقانی نیټورک سره په مرستو تورن کړل. واشنگټن په پاکستان د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. تیره میاشت امریکا د پاکستان د فوج سره مالی مرستې تر هغه وخته وځنډولې تر کومه چې د پاکستان پوځ د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نوي پورته کړي. دواړه ډلې په ګاونډي هیواد افغانستان کې فعالیتونه پر مخ وړي. د امریکایي چارواکو په وینا دا خواوشه د $2 بلیون مرستې وي. اسلام آباد دا خبره نه مني چې ګنې هغه وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال ویان صاحب عبدالله احمدی بیگا مشال لیډو ته ویل هیله لري چې دا بار به په اسلام آباد کې اغیزمنې خبرې وشي. د تیر خالی په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مرستیال تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته لاړ او د بارنو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزی سره وکتل. ټاکل شوی چې سبا بل ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزه، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وشي. امریکا په عراق او شام کې د داعش پر ضد د بریالیتوبونو نو وروستو افغانستان ته د خپلو جنگي او استخباراتي اساسو منتقل کول پیل کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو میجر جنرال جیمز هیکر پرون له کابل د ټیلی کانفرنس لارې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د فوج مرکزي کمان د روانې میاشتې د پیل سره په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه خپل تر ټولو مهم کار بللې ده. نوموړي زیاته کړې چې د دې یو لویه ګټه به دا وي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو سره به د امریکا د استخباراتي ادارو مرستې ډېرې شي چې له کبله به پوز په هیواد کې د بریدونو لپاره هدفونه په ښه طریقه په نښه کولی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. شمالی کوریا ویلی دی په جنوبی کوریا کې د جمی د اولمپک لوبو پر مهال د امریکایي چارواکو سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري. د شمالی کوریا سرکاري خبری اجانس پرون په راپور کې د بارنو چارو د وزارت د لوړ پوړو چارواکي د خلی لیکلي چې هغه جنوبی کوریا ته د خپل سفر پر مهال د یو امریکایي چارواکي سره هم د کتلو اراده نه لري. په پیانګ چانګ کې نن په رسمي توګه د اولمپک لوبې پیل کیږي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پکې هم برخه اخلي. نوموړي په آسیا کې خپلو ائتلافي هیوادونو ته ویلي چې امریکا به په پیانګ یانګ د جوهري او میزایل پروګرام پر مخ وړلو لپاره ډېر زر نوي او سخت بندیزونه عملي کړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. په خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د فاټا او نورو سیمو پښتنو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو پر لټ نن هم دوام لري، پرته خزي هم ور روان دي.
دا په یو څو خزو لس او پنځه لس خزو نه کیږي، دا به هله کیږي چې کله مونږ له کورونا غمین دي رو با سزه چې دا غي زلون څه دي د لوی دا غي بچی مړ کړی شوی دي. هغه خزي روته تاسو په تو لګي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فاټا سلورو سیټونو باندې د ټاکنو نوټیس جاری کړی دی چې د نامزدګۍ لپاره کاغذات اخستل له نن شروع کیږي.
اته ټوټل کټونه دي د فاټا د سینټ هر درې کال په سی هغه 50% سینټ چې هغه بیا الیکشن کیږي. د هم مارچ کم انتخابات دي، په دې کې به د دوی سلور کسان منتخب شي.
په هفتوار پروګرام باندې هیله کې مو په اسلام آباد کې د پښتنو پر روانه درنه کې د ښځو رول تکته نه کړی ده.
پښتانه ټول راجه مدي نو زما په خیال د ښځو نه بغیر تاکیږي نه او ډېرې بهادر بهادر ښځې پښتنې ښځې راغلي دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پښتنو د حقونو په دفاع کې احتجاجي درنه دوام لري، د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه د مدني ټولنې ښځو فعالانو فیصله کړې چې نن به په دې احتجاج کې ګډون کوي او د پښتنو میرمنو د حقونو لپاره به آواز پورته کوي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
په تیره یو ونۍ کې دغه احتجاجي ناستې ته د وینا په وخت سیاسي او ولسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په نامه د نور د پښتنو زورولو ته د پای ټکی کېښودل شي او د هغوی د آئینی او بشري حقونو احترام دی وشي. نن په دې احتجاج کې د شرکت لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه د شپېتو میرمنو یو پلاوی ګډون کوي. په دغه اړه د اویر ګرل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره ګلالې اسماعیل وایي
د پیښور مردان صوابۍ او د قبایلي علاقو نه د ښځو یو غټ ډیلیګیشن چې تقریبا شپېته ښځې به په لانګ مارچ ته روان یو او لانګ مارچ ته ښځو سره د تلو دا مقصد دی چې مونږ هلته چې کوم خلک ناست دي هغوی له دا پیغام ورکړو چې مونږ تاسو سره یو، ستاسو پښتنې خویندې پښتنې جنګۍ پښتنې ښځې چې کوم دي هغه هم برابر شریک دي. ښځو سره د تلو یو مقصد دا هم دی چې په دې فاټا کې کم یا پښتنو سیمه کې کم حالات روان دي نو هغې باندې چې ښځو باندې د هغې اثرات دي هغې باندې زیاته خبر وشي.
د پښتنو ښځو د حقونو یو بله دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي سیمه کې روانې جګړې او بېقرارۍ تر ټولو ډېر زیان ښځو او ماشومانو ته رسولی لیدې او پښتانه د خپل حقونو جنگ تر هغه نشي ګټلې تر کومه چې د ځان سره په دغه مبارزه کې خزه نوي شریکه کړي.
اولنی دو ورځې ته یو څو زنانه وی چې سیاسي کارکونان وی یا یو څو د فاډا د سټوډنټس څو کسانو او اوس داسې شوی دا چې د مختلفو ان جی اوز نه خزې کم دي اغه هم د کې حساب غشته دا د قبایلو کوندو نت ورک چې کم دي دا غي خزو هم راغلي دي خو دا شدا چې دا په یو څو خزو له 15 خزنه کیږي دا به هله کیږي چې کله مونږ د کورونا غمن دي رو با سزه چې دا غي ژوند شو دي دا غي بچی مړ کړی شوی دي هغه خزره وته تاسو په تو لګي او لګو دي دنیا ته لګ دی ریاست ته دا وار کرایم چې دي کم کړی دي هغه مملک پډاګ شي
په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو استاد ډاکټر نور نصیر بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو کې د سلګونو ښځو بچي او خوندان وجل شوي دي نورین نصیر زیاتوي چې د قبایلی سیمو ښځې اوس بیداره شوي دي او غواړي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي
چې کومه ده د پښتون درنه ده یا د سټین دي زموږه د خلکو نو دا هم خپل ځان کې یو غټ لیسن دی او انډرستانډینګ دی د ټول دنیا د پاره چې مونږ ټرایبل خلک غنر دی او کخزه ده اوس مونږ سټیټ سره نوې سوشل کانټراکټ کول غواړو ا چې کمزور سوشل کانټراکټ او هغه د آزاد قبایل والا هغه بس اوس چې مونږ ته نسوټ کوي ته اوس نوې سوشل کانټراکټ پکار دی چې کم کې مونږ ډیولپمنٹ راشي کم کې زمونږ خلکو ته د روزګار مهیا شي ایجوکیشن راشي نستیانی راشي
د یادونه وردا چې په قبایلی سیمو کې د زنو ضرورت روایتونو او د حکومت د بې پرواهۍ لکبله خزی د زده کړو نه به برخې دی او د فاټا سیکریټریټ د وی سروې تر مخه یوازې 0.8% خزو ته د زده کړو موقع په لاس ورغلی دی
په اسلام آباد کې د فاټا پښتونخوا ځوانانو احتجاجي ناستې نن تم ورځ ده دوی د نقیب مسعود په وژنه د تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انوار د نیولو په ګډون 15 غوښتنې لري د احتجاجي ناستې یو مخکخ منظور مسعود بیگ مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت سره په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی زموږ همکار ګلیاس له منظور مسعود سره د مرکې په سر کې پوښتلی چې حکومتي چارواکو ورته د غوښتنو منلو په اړه سجمنې کړي
جی بالکل اول چې کوم مونږ د منسترانو سره هم ملاقات وشو په دغه باندې وزیر اعظم سره هم ملاقات وشو اوس به مخکې مونږ ورته ناست چې د آرمی کوم ادارې کوم اوسغادي افسران دي سره مونږ ملاقات وشي په داسې مونږ علاقې چې مسلې د هغه دو سره ریلیټډ دي که نه هلته کار دوی کوي مونږ د هغه نه د دغې مسلې حل غواړو چې ودره دوی سره ته وایي
تر اوسه پورې د فوج له خوا نه تاسو څه خبر خو نه دی راغلی یا څه د ملاقاتونو وخت خو ټاکل شوی نه دی
نه نه فیلحال خو زموږ سره هیڅ هم رابطه نه ده کړې او داسې خبر هم نه دی راغلی نه داسې رابطه راسره شوې ده خو مونږ دلته ورته ناست چې مطلب رابطه وشي د مذاکرات غته تیار شي انشاءالله مونږ به مذاکرات هم سره کوو
په دې رسو کې د پښتنو مخکښ مشران هم راغلي ول نو تاسو څومره مطمئن یې د پښتنو د سیمو د مشرانو نه چې ودل تراغلی و بیناګانې هم وکړي
بالکل لکه څنګه چې مونږ درمنن و مورز وکنه اوس سبب اتم اورز دیل ته قسم قسم د پارټي والا د پښتنو مشران خراغ لل دغه هم د حمایت اعلان وکړو نو مونږ چې دلته و اورز تیرې کنه مطمئن یو د ټولو نه کنه چې ان شاء الله زمونږ کار به کیږي او عدالت به تر څو هغه پرې نه ستي چې مونږ مطالبه خان نشي خو فعلاً مونږ مطمئن چې زمونږ کار به ان شاء الله کیږي
ستاسو په دې غوښتنو باندې تر اوسه پورې څه په عمل کې سره اغلی دي او کنه څنګه تاسو ویل چې د پاکستان د وفاقي وزیران هم تاسو سره غونډه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم هم تاسو سره لیدلی وو او تاسو ته خپل غوښتنې وړاندې کړې
دي جی بالکل هغه چې کومه زبانی یقین دهانی وي هغه زمونږ هغه وکړه خو مونږ زبانی چې کوم یقین دهانی ده هغه نه غواړو مونږ ری تنکې یو ثبوت غواړو چې دا سه مخکې هم موږ میټینګونه کړی دي دا صبح په لیول باندې تل چې کوم ځمه داران نه شي دا فاټا دی پاره یو سره هم زموږ میټینګونه شوي دي خو هغه د وخت ول وادي وي بیا شاته وفا و نه کړل خو موږ دا سه ثبوت غواړو چې ریټن غو کې یو ثبوت غواړو دا موږ مسلې والا چې راغ سبا موږ دنیا ته خدلې شو چې دا موږ ثبوت را کړی دی او زموږه علاقې د کار نه شروع کړي
چې کله د نوې په مخام وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پښتنو احتجاج کوونکو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو نو د درنې د ختمولو یا نه ختمولو په سر په خپل په احتجاج کوونکو کې د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلل په دې اړه د دغه احتجاج کوونکو یو بل مخکخ مجاهد وزیر وایي چې د ټولو پښتنو یو مشترکه پښتون کمیټي جرګه به جوړوي چې د دوی ټولې مطالبه پر مخ وړلو په برخه کې به کار کوي له مجاهد وزیر سره د مشال ریډیو سینیئر ایډیټر داود خټک مرکه کړې او په سر کې ترې د کمیټه او د اختلافاتو د خبرونو په اړه پوښتلی
د ټولو قبایل او د پښتنو نه جاګه جنوبی پښتونخوا دا خیبر پښتونخوا دا او کمینځنی پښتونخوا دا ټولو نه بیوا مشترکه پښتون جرګه کمیټي جوړیږي چې هغه بچ کم دی مخ کې چې څومره مطلب وزیر دفاع سره یا نور ډیلنګ وي دا به ټول دا کمیټي کوي دا سره به اختیار وي چې دې څه فیصله وکړي نو دا به د مخ کې د پراسي چې کوم د پښتنو د پنځه ډیمانډ چې مونږ کوم کړی دي نو دا به د مخ کې بوزي.
تاسو خو د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی بازي مشرانو نو د سویل کیږي چې پاغه کې څه اختلافات رامنځته شوی وو؟
جی بالکل دسی وا چې یو کمیټي جوړ شوی وا خو تقریبا صرف محدود او محدوده کمیټي وا پاکي د پښتنو نمائندان نو مس چون کې درنا یا مسائل د پښتنو نو هغه د پخپله جوړ کړي وا چې هغه کې دوا سنیټران سنیټر صالح شاه یو دبل سنیټر او سراج جمال الدین مینه او نذیر مینه او سره دا ټول ننور آٹھ ملکان ہوگا نا خو یو منظور احمد پشتین زمون سیډ نه و اختلاف دې ځای راغی چې زمونږ چې کم مشر منظور احمد پښتین هغه ورته چې پرائم منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب کچر ته مونږ ته پلی کلی مطلب ریټرن شیپ کې مونږ دا شی راغی چې زه درنې خلته یو پروف ورکم چې زما دا اګریمنټ وشو نو بیا به مونږ درنا ډیسپرس کو نو هغه چې ما د آرمی چیف سره ملاقات ضروری دی ځکه یو دوی درې مسلې چې کم دی د آرمی سره سپیشل دی چې کله منظور راغی ځوانانو سره مشوره وکړه مشرانو ویل چې مونږ بس درنا ملتوي کوو دا مطالبه چې کوم دی عمر لري شوی کنه ځوانانو ورته وي چې کله مونږ تارمی چیف شور او تیرا کو نو مونږ به درنه ختمه وو یا مونږ یو افته نورم ناس یو ټیم ورک او دلته درنه پرم نه بجاری وي چې کله مونږ وینو چې زمو په مطالباتو کار شروع شي وافته کې مونږ به درنه ختم کو کوړه بلا شو اختلافات په دې ذکر امسته شو چې مشرانو سټیج ته لاړو درنه ختمول اعلان کولو ځوانانو ورته چې کم دی بغاوت وکړه چې دا درنه مونږ نه ختمو
اوس هغه اختلافات تاسو په یو طریقه سره حل کړل کنا هغه اختلافات تر اوسه پورې یا موجود دي
چې کم سنیټر و یا صالح شاه یا د نور سو ملکانو هغه لاړل چې کم دی اختلافات د غزي کې داسې شو چې هغه لاړو درنه مونږ تر افرې خو چې څومره ځوانانو حمید الله جان افریدی دا غنه د جوب صح خلق او د مسعود وزیر نور مشران اوسم جرګه شروع دي کنه دا ډیر خلک پاتې شو ډیر په تعداد سره نن په پرون خلک نن زیات دي
اوس چې کوم تاسو خو مسعود نه دا تاسو واړو پښتون ته حفظ مومنټ ته خو تاسو څنګه چې نورو قبایل ځوانان هم تاسو سره ملاویږي
دا سی حساب دی چې دلته کې اوس په درنا کې د امام اعظم صاحب د ثوابې خلک شته د مردان شته د بجاوټ شته د خیبر شته د کورم شته د جوب شته د کوټه مطلب ټول پښتنو د سیمو خلک شته ځوانانو هم شته مشرانو هم شته اوس دا فیصله وشو چې کومه مونږه پښتون جرګه جوړو کمیټي نو هلته به داسې وکړي چې د دغه به ټولو ایجنسیانو ټولو علاقو کې به د ضلعي کمیټي وي بیا هغه کمیټي چې کوم دی ډیلنګ چې کوي هغه به چې کوم دوه یا څلور کسان یې مین جرګه ته ورکړي نو هغه سره به شرکه جرګه به چې کوم دی زموږ ډیلنګ کوي د وزیر اعظم د آرمی چیف یا د نور معاملاتو سره
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
دا پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینیټ کې د فاټا سلورو چوکو باندې د انتخاباتو نوټس جاری کړی دی. د قبایلي سیمو سینیټ چوکو لپاره نن د نامزدګۍ کاغذات اخیستل پیلېږي چې د فروری 14 نیټې پورې به وي. د کمیشن ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په سینیټ کې د قبایلي سیمو اته غړي دي چې سلور به ریټایر شي او په هغو چوکو به د مارچ په درېیمه انتخابات کېږي. بلخوا د قبایلي سیمو پوهان وایي د نو هیواد نورو برخو په شان د سینیټ انتخاباتو کې به د قبایلي سیمو چوکو کې هم پیسې کارول کېږي. تفصیل لګول ایازا
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد بیگا مشال لوتی وی چې د فاټا سلور سو کو لپاره نامزدګۍ کاغذات به تر فروری 14 پورې جمع کیږي. دوی ویل چې د فروری پر 14 به د کاندیدانو فهرست هم خبروي او په 15 فروری به د کاغذاتو جاج اخیستل کیږي. الطاف احمد زیاته کړه
یو په دریم مارچ باندې به دغه انتخابات دا کوم کې سنټ دی د سنټ نه د فاټا اته ټوټل ته ټوټل سیټونه دي د فاټا د سنټ نو هر درې کاله پس یې هغه 50% یعنی پنیما سینٹ چی بیا الیکشن کی گی لہٰذا پراتلن کی دوس چی پا دریم مارچ کم انتخابات تی پا دی که بددوی سلور کسان منتخب شی آغا با دشپگو کال دا پار ایدری کالا پس بیا دزوی دا سلور نورم ریٹائیڈ پی با مونگ دا غوی کو دا شان تیرا سلسل چلی که دا سلور سیتون دا پار دا انتخابات
دا پاکستان پا سینٹ کی دا طول سوبو یو شان نمائندگی او سوکی بی صوبائی سمبلی دا سینٹ لپار دا خپلی سوبی غڑی منتخب کی خدا فاٹا لپار دا انتخاباتو طریقے کار جلا دے پدی اڑا دے الیکشن کمیشن وائن الطاف احمد وی
یعنی دے تمونگا وائی یو سنگل ٹرانسفر ووٹ یو سړی عام رس ووټونه ورکوي، یو ایم این اے د قومي اسمبلی ممبر د فاټا نه چې کوم دي، څومکه د فاټا خو د صوبایي اسمبلی سیټونه نشته، لہذا دا غوی د سینټ انتخابات د پاره دا غوی د قومي اسمبلی ممبران ووټونه ورکوي. د قومي اسمبلی ممبران د عام رو ووټونه ورکوي څومره چې دا سیټونه فل کولی، چونکه و سلور دي نو هر د قومي اسمبلی ممبر چې دی هغه به سلور ووټ ورکوي.
دا وخت په قومي اسمبلی کې د فاټا یولس غړي دي او دوی به د قبایلي سیمو سلور سینټران منتخب کوي. په تیرو وختونو کې د سینټ انتخاباتو کې د پیسو کارولو تورونه لګول شوي ول. د قبایلي سیمو لپاره د یوې سیلونیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف ولی وایي چې د هیواد په سیاست کې د پیسو کارول زیات شوي دي. د زیات کړه
زه فکر نه کوم چې دا به د نورو انتخاباتو په پرتله باندې څه دغه نه مختلف وي، او دغه وجه دا ده چې دا یوازې په فاټا کې نه، په ټول ملک کې تاسو وګورئ هر چرته سیاسي ګوندونه حالې ځلې چې دي هغه خپل چټکی کړی دی، او دغه د خرید و فروخت دغه بازار چې دی هغه ګرم دی. نو په دې کې فاټا چې د غم د پاکستان ایسته ده، او فاټا کې چې کوم دی څه فکر نه کوم چې هغه ټاکنې چې کوم دی د نورو په پرتله باندې یا د نورو د تیر شوی انتخاباتو به څه بدلی.
د پاکستان سینټ د ټولو غړو شمیره یو سل څلور ده چې 250 غړي به د مارچ په 11 ریټایر شي. د سینټ انتخابات به د مارچ په 3 باندې ټاکیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان د پارلیمان یو شمیر غړي وای په غیبات کې د عدلی او د پارلیمان ترمنځ اختلافاتو تاثیر ناسم دی. د قومي سملی غړو او سینیټرانو تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د پارلیمان د ځینو غړو پر ضد د عدلی د سپکاوي اقدامات دامانه نه لري چې ګواکې ادارې له خپلو دایرو څخه بهر وتلې دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې تیره ورځ د مسلم لیگ نون له لوري د پارلیمان غړي او وزیر دانیال عزیز د عدالت سپکاوي په تور اوریدنې ته حاضر شو. هیل معلومات لري.
د پاکستان د پارلیمان ځنی غړي وایي د عدلیې د سپکاوي د ورستیو نوټسونو څخه دا تاثر اخیستل ناسم دی چې ګواکې پارلیمان او عدلیه اختلافات لري او یا دواړو ادارو له خپلو ټاکلو حدونو څخه تجاوز کړی دی. دوی تیر مازیګر له مشال راډیو سره تر هغې وروسته خبرې وکړې چې سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال عزیز ته د 10 ورځو وخت ورکړ چې د عدالت د سپکاوي تور د سپینولو لپاره د وکیل ونیسي. سپریم کورټ د سه شنبې یا نهې پر ورځ د یاد ګوند بل مشر طلال چودري ته هم د وکیل نیولو لپاره یوه اونۍ وخت ورکړی. د فبروري پر لومړۍ نیټه سپریم کورټ د عدلیې د سپکاوي په تور د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال هاشمی ته د یو میاشت بند او تر 5 کلونو د نااهلۍ سزا واوروله. د مسلم لیگ د مشرانو په اړه قضیه هغه وخت پیل شوې دي چې دوی د پاناما اسنادو په ترڅ کې د ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د سپریم کورټ اقداماتو او پریکړو په باره کې څرګندونې او ویناګانې کړې وې. خو د پیپلز ګوند لخوا سینیټر تاج حیدر وایي د پارلیمان د 2 غړو پر ضد اقدام د ادارو ترمنز د اختلاف معنی نه لري.
یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اگر دو چار لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو
دی وای د پارلیمان یو دو غړی کدا سی خبری کوي نو دا د ادارو ترمنز د ټکر معنی نه لري. پارلیمان او سیاستوالانو د عدلیه د ازادۍ لپاره قربانی ورکړی دي، نو که وس موږ د عدلیه درناوی و نکړو او د ازادۍ لپاره یې و نه دریږو نو دا بیا زیاته دی.
اور عدلیه کی ازادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو زیادتی کی بات ہے.
د تحریک انصاف لخوا د قومی اسمبلی استاذ ډاکټر عارف علوی پر دې انتقاد کوي چې ولی سیاستوالان د خلکو واقع کی مسئلوں پر جائے دا دائرو اختلافات توجہ زیادہ ورکوی.
میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا آئین کے اندر جو
دیوائی زپردی پوہی گم چھے دا پاکستان آئین چستا بچے دا تعلیم حاصل اولو زمانت ورکڑے تا تی دا روزگار زمانت درکڑے دا اقتصاد دا ککولو پاڑے ویلی پر دی موضوعاتو ہیچ سوک خبر نکوی دا ہیچ آور سر سروکار نشتا دا کمو ادارو خبر کوی تاسے دارا تا او آیاس چھے مسلم لیگ نون وائی ولس بدا پریکڑ کوی چھے چا غلا کڑی دا او چا ندا کڑی. نو گورے زد غاخونو ڈاکتر یم، د مریض د علاج پر وخت به تاسو راته مشوره راکوي او که زه به له خلکو څخه صلاح اخلم چې ناروغ ته څه دوا ولیکم؟ علوی زیاتوي هر اداره په خپل کار پوهیږي او د تنخ کاری چې ګواکې پارلیمان یا عدلیه له خپلو دایرو وځي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې مشر چودري محمد اشرف هم وایي چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ اختلافات نشته، خو پارلیمان د هیواد تر ټولو مهمه او ستره اداره ده چې قوانین جوړوي.
کوئی اتنا کنفلکٹ نہیں ہے.
دے وائی دے ادارو ترمنز مخ کے ہم لویا شخڑا نوا. اصلا لانجا دا قوانینو دا تعبیر او تشریح دا. کلا چھے پا قوانینو کی دا تعبیر لانجا بی نوحاغ سمیگی. خود قانون جوڑون واک لپارلمان سرا او دا تشریح اختیار پارلمان عدالتونو تور کرده دی. دا هم در توائم چھے دا پارلمان غری دا واک نلری چھے دا عدالتونو پر زنو مشخص و پریکرو ناروا انتقاد وکڑی. دا پارلمان غری گرنی چھے دا پاکستان جمہوری نظام تسلسل تا ارتیا لری چھے ورسر با ٹول ادارے پا خط ہوگا دا خپلو ٹاکلو حدونو دننا دا کار کولو زیادا وڑتیا ولری.
تاسو د پامیر ساحل نا معلومات اوریدل. د مشال خان پلار محمد اقبال د خپل زوی د وژل کېدو د قضیه په اړه د ترګری ضد عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. هویل دي چې د بری کړل شو شپږ ویشتو کسانو پر ضد به په پېښور هایکورټ کې مقدمه کوي. د خیبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت د چهارشنبې په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیه فیصله واوروله. عبدالحی کاکړ د مشال خان له پلار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشال خان د وژنې د مقدمې
دا پیسالا زما یو موقف و کنه جی. او اغا موقف داو چی یعنی دا چی عمل چی دی چی دا پو یو سڑی بانی چی دی نو تب داس یو الزام او لگه دا یو در رسول پو نوم بی او قتلیم که او بیا پی داس الزام او لگه نو زخو دا دی پو زد بانی را پاسی دلی او ما دی تا چی کم دی نو جرم بی او دا غشه چی کم دی نو تر سہا دنن عدالت هم چکم دنو تسلیم کو. نو زوام چې زما د موقف چکم دنو تایید وشو او یو دا یو ښه غاز دی مطلب داری.
خو تاسو وی تر څه حد پورې عدالت ومنلې د دې معنا دا دی چې تاسو په دې مقدمه کې ځینې داسې شان ویني چې په هغه کې د نور څه کولو ضرورت یعنی ستاسو پر څه باندې نور څه غواړي یعنی
مونږ عدالتونو ته سوره تللي یو مونږ کتلي دي نو د ویډیو یا د فوټیج په ذریعه یا د تصویرونو په ذریعه باندې دا ټول چې کوم دنو د هر انګل نه چې کوم دنو واضح دي او دې کې داسې هم دي چې ډېرو به دا ولټه کول کول نو په خپل لاس به ځان ته موبایل هم لیتلی وو. نو مونږ دا وو چې یاره مثال په تور باندې چې دی نو هغې د پاره به مونږ بیا مخکې عدالت ته ځو بر عدالت چې کوم دی کورټ ته او په هغې کې به چې کوم دی نو د انصاف دغه کوو.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دا کوم شپږویشت کسان چې دی هغه عدالت ته خوشي کړي دي خلاص کړي دي هغه کې تاسو وایسته چې په دې حواله به تاسو عدالت ته ځئ ځکه چې ستاسو په دې باندې ځینې اعتراضات.
بالکل جی بالکل جی بالکل.
یعنی تاسو به چېرته ځئ کم عدالت ته؟
مونږ به پېښور های کورټ پېښور ته ځو د دې نه پسته کنه جی. ولې چې مونږ د انصاف کوم آواز چې ما کړو وو هغه خو ما دا ویل و هغې سره چې زما بچی چې کوم دنو واپس نه شي راتلی نو په دې وجه باندې دې ملک خو نور مشالونه تعلیم حاصلوي نو چې هغوی تعلیم لري او هغې ته په د مکالمې رواج تا ختم کړی دی چې هلته کې سوال ته نه شي کولی او که ته سوال کوې نو تا وجنی. نو کم از کم چې نو ما دې د پاره هغه وخت مجرمانه خاموشي اختیار نکړه او زه چې کوم دنو ما دا کار قابل جرم وګڼو او نن د هغه قابل جرم سیس چې کوم دنو عدالت تر هغه دا چې کوم دنو تصدیق وکړو بقایا د پاره مونږ د انصاف دروازې ټاکو.
ستاسو د کور ستاسو امنیت یا سیکیورټی دا تاسو ته اوس هم ډېره سخته ښکاري یعنی ګرانه به درته اوسېدل کنه تاسو اوس چې هر څه به سم وي؟
مونږ خو خپل سیسته چې کوم دنو منظم ولاړ یو او زمونږ په مرګ باندې یقین دی او مونږ د چا نه ډار او یاره نه کوو او بس دغه ده چې حفاظت نشته ترټ شته ځکه چې زما بچی دی هغه تر اوسه پورې د دیارلسم اپریل نه چې هغه قابلان سټوډنټان دي هغوی بورډ هم ټاپ کړی دی لیکن هغه نه شي تللی نو دغسې سواجي خودي.
اخیری پوښتنه کوم چې دې فیصلې به اسي د مشال د مرګ وروسته چې اوس راغه د دې خپله یو اهمیت ستاسو په خیال باندې څه دی؟
نو د دې خو چې ډېر لوی اهمیت ته مطلب دا دی ځکه کې پاکستان کې خلا داسې فیصله کې یو نیمه راغلي خو دا خو بله فیصله داسې رالله چې دا کم از کم څه مخنیوی کولی شي او د دې دپاره چې کوم دنو زموږ ریاستي ادارو له چې کوم دنو په کار دي زموږ د قانون محافظانو له په کار دي چې په دې کې نور هم چې کوم دنو یعنی هغه په شا د دې ودرېږي کم از کم دا خو سب ته یو واقعیا نه ده چې ګینې زه ووایم چې د مشال خان واقعیا ده. ګوره د پی ایس د ماشومانو واقعیا شوه د باچا خان د یونیورسټۍ واقعیا شوه د زری یونیورسټۍ واقعیا شوه د عبدالولي خان یونیورسټۍ واقعیا شوه یاره دا ټول واقعیات زمونږ په خاره باندې کېږي. نو دا شی ده چې دې خلکو خو جی بارود کرلی دي که نه او غزه هر چې کوم د نوسترنګ راړي ک مهرباني وکي زموږ حکمرانانو تدارک د دې خبرې وکي دا به په دې خپل خاوره په دې خپل ملک باندې ډېر لوی احسان.
مشال خان تیر کال د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې لسګونو بل وګړو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وژنو خو وروسته د پولیسو په پلټنو کې د زده کوونکو تور ناسم وبلل شو. د ماسپښین یوه نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له شاهین بنیري نه.
ستړمو شهده دی وخت مهم خبرونه. په اسلام آباد کې د پښتون لنګ مارچ په نوم د پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره نن پاتم ورځ هم دوام لري. تحریک مشران وایي دوی د نهه په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلي دي خو د دوی د سیمو ستونزې د پوځ سره تړاو لري نو غواړي چې خپلې غوښتنې د فوج د مشر مخې ته کېږدي. د پاکستان د فوج د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په دفاعي او امنیتي چارو خبرې شوې دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په بیان کې ویلي چې دا غونډه په راول پنډه کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ وشوه چې پکې په ځانګړې توګه د امریکا د نوې پالیسۍ په رڼا کې د سیمې امنیتي چارو ته کتنه وشوه. د امریکا د خزانه وزارت په پاکستان کې میشت درې وسلوال رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي. امریکا په عراق او شام کې د داعش پر ضد د بریالیتوبونو نو وروسته افغانستان ته د خپلو جنگي او استخباراتي اساسو منتقل کولو پیل کړی دی. دا خبره په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو میجر جنرال جیمز هیکر پرون خبریالانو ته کړې ده. او شمالي کوریا ویل دي په جنوبي کوریا کې د جمی د اولمپیک لوبو پر مهال د امریکایي چارواکو سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیري درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار اسرار عالم مومن د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ځینې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروي.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼه لیکي د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان مقدمې ځینې مهمې خبرې په ډاګه کړې. لومړی دا چې د مشال خان وژنې لپاره د هجوم په بلوا کولو کې ځایي سیاسي چارواکو لاس درلودو. دویمه دا چې په مشال خان باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو. او دریمه دا چې ځینو خلکو بغیر له ثبوتونو پر دغو دروغو یقین کړی وو. په اداره کې راغلی دی که څه هم له دې مقدمې داسې ښکاري چې اوس هم د پاکستان عدالتي نظام ښې پرېکړې کولی شي، خو د مشال خان د کورنۍ دا خبره هم سمه ده چې اوس هم په سمه توګه انصاف نه دی شوی او باید چې ټولو ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. اداره لیکي که یو خوا د مشال خان له مرګ سره د ده کورنۍ له سختو تیره شوه، نو بل خوا د ده د خویندو تعلیم هم په ټپه ولاړ دی. ورځپاڼه لیکي د مشال خان له مقدمې دا خبرې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې ځینې وخت پر دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. په خلکو کې برداشت په کمیدو دی او عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې دي او باید چې دا هر څه له منځه یوړل شي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډولو تر اعلان یوه میاشت وروسته د ټرمپ انتظامیه داسې اشاره ورکوي چې ګینې دوی پر دغې ګام بیا غور کولی شي. د امریکا د بنو چارو کمیټې ته په خپله وینا کې د دې هیواد د بنو چارو وزارت مرستیال سکرتر وویل چې د القاعده په کمزوري کولو او داعش پر ضد د جګړې او افغانستان ته د سامان رسولو لړ کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په خبره یاد امریکایي چارواکي دا هم ویل که چیرې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي نو امریکایي انتظامیه بیا پاکستان ته د مرستو په بحالولو باندې غور کولی شي. خو د ورځپاڼې په خبره ښکاري نه چې داسې به وشي ځکه تحریکي طالبان پاکستان چې په افغانستان کې هم پټنځایونه لري د تیر خالی پر ورځ یې په سوات کې حمله وکړه او دا ثابته شوه چې یاد وسلواله ډله اوس هم د پاکستان لپاره لوی خطر دی. د ادارې په خبره پاکستان، افغانستان او امریکا لره پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ٹائمز رسپانی پا کراچی کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود وجنې او د دې پیښې وروسته د احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو زیاتېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل نه اورو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي تېره میاشت په کراچۍ کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یو مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د کراچۍ پولیسو یو افسر راو انوار رسنیو ته وویل چې نقیب مسعود له وسلوالو سره د تړاو په تور وژل شوی دی، خو د سند حکومت تحقیقاتي کمیټې هغه بې ګناه ګرځولی دی. رسپانه لیکي د نقیب مسعود وژنه له پښتنو سر روان د هغو زیاتو یوه برخه ده چې چارواکو د دوی پر ضد کړي دي، خو د رسپانې په خبره د نقیب مسعود پیښې بیل حالات رامنځته کړ. د ویشت کلن نقیب مسعود تر وژنې وروسته د تېرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د بېلابېلو سیمو د ځوانانو مشرانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده. رسپانه لیکي په دې احتجاج کې لږ تر لږه 5000 کسان برخه اخلي او سیاسي ګوندونو هم ورسره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا پوځي چارواکو د نهې په ورځ وویل د هېواد پوځیانو په افغانستان کې خپل تازه هوایي عملیات زیات کړي دي او په شمالي ختیځي سیمو کې د طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره اړه لرونکي وسلوال په نښه کوي. رسپانه لیکي په کابل کې د امریکایي پوسټ ویان کیپټن ټام ګریس بیک ویلي د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د تېرو څو ورځو راهیسې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې هوایي بریدونو له لارې د وسلوالو د روزنې مرکزونه په نښه کېږي او د چین او تاجکستان پولیس سره نږدې سیمو کې د ترهګرو کارروایانو مخنیوی کېږي. رسپانه لیکي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو دا وروستۍ لړۍ د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ تر اعلانولو وروسته پیل شوې ده. ولسمشر ټرمپ تېر کال په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. رسپانه لیکي په دې پلان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر 15,000 پورې د زیاتولو خبره شوې او امریکایي قومندانانو ته په طالبانو له دې لپاره د هوایي بریدونو نوی واک ورکوي چې دا شان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره آماده کړي. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس د دې پلان د عملي کېدو د نیټې په اړه د جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو ماهرین وایي اسلامي دولت وسلواله ډله اوس هم نړۍ ته لوی ګواښ ورپېښوي. د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته په رپورټ کې ماهرینو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قوت جاج اخیستې او ویلي دي چې که څه هم په عراق، شام او فلیپینز کې دغه ډله کمزورې شوې ده، خو بیا هم بریدونو ته دوام ورکړی دی. په رپورټ کې وړاندیز شوی چې د اسلامي دولت وسلوالو په ښه ډول شناخت معلومولو لپاره باید هېوادونه له یو بل سره همکاري او بایومیټریک ډیټا استعمال کړي. د ای پی خبری ایجنسی د مقالې مهم ټکی اورو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو ماهرینو ویلي چې په عراق، شام او د فلیپاین په جنوبي برخه کې د ناکامیو باوجود اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا اوس هم نړۍ ته لوی ګواښ ورپېښ دی. د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته په ورکړل شوي رپورټ کې ماهرینو وویل چې د داعش وسلوالې ډلې په سیمو باندې د کنټرول نه پام اړولی دی، خو بهرني بریدونه یې جاري ساتلي دي. د ماهرینو په خبره پر راتلونکي کې به د دغه وسلوالې ډلې توجه په هغو وړو ډلو یا کسانو وي چې د دوی لپاره بریدونو کولو ته تیار وي. کارپوهانو ویلي اسلامي دولت وسلواله ډله اوس د یو نړیوال نیټورک په توګه منظمه ده چې مشرتابه یې هموارې درجې ته رسېدلې او پر غړو د کنټرول کچه هم ټیټه شوې ده. د ډلې ځینې غړي بیا دې ته رضا دي چې له القاعدې سره همکاري وکړي او د هغوی په بریدونو کې مرسته وکړي. د ماهرینو په خبره دا ګواښ په بدلېدو سره د دغه ډلې خلاف جګړه اوس یو نوي پړاو ته داخلیږي، یعنی اوس به په پام کې د دوی وړې ډلې وي چې په څو کسانو مشتمل دي، خو ظاهراً یې نیټورک نه تر سترګو کېږي او په خپلواکه توګه فعالیتونه کوي. اجانس وایي دغو ماهرینو ویلي ځینې هېوادونه او نړیواله ټولنه اوس له چیلنج سره مخامخ ده، نو پکار ده چې د ډلې د پخوانو جګړه مارو د شناخت، د هغوی موقعیت او د سفر د پلانونو په اړه له یو بل سره معلومات شریک کړل شي. دوی وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه جنګیالي چې په ځایي آبادۍ کې په ورګډېدو ناکامه شوي دي ښایي کوشش وکړي چې بلخوا لاړ شي. د ماهرینو په خبره اسلامي دولت وسلوالو د نوو برتي شوو غړو پاسپورټونه او شناختي کارډونه حاصل کړي دي چې په راتلونکي کې د سفر لپاره استعمالولي. شي د غشن یو شمیر شامی خالی پاسپورتونه هم تر لاسه کړی دي کارپوهان ویل که سهم د غشمیر له انټرپول سره شریک کړل شوی چې هغه په ډیټابیس کې معلومات لري خو باید غړي هیوادونه د دغو کسانو په اړه یو بل خبردار کړي په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالو د شناخت معلومولو لپاره د بایومیټریک ډیټا د ګوتو د نښو او د ښه معیار تصویرونو د استعمال غوښتنه شوې ده په رپورت کې ویل شوی چې عراق او شام ته د داعش نو برتی شو جنگیالو د ورتک سلسله تقریبا ودرېدلې ده په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې حکومتونو او تنظیمونو په هره کچه له شخصي سیکټر سره همکاري زیاته کړې سو د ترهګرۍ لپاره د کارول کېدونکو فنډونو او د مشکوکو وسلوالو په اړه حساس معلومات شریک کړل شي په رپورت کې مختلفو سیمو ته د داعش لخوا د ورپېخ ګواښ تجزیه هم شوې ده رپورت وایي داعش په افغانستان کې د دې باوجود جارحانه بریدونو ته دوام ورکړی دی چې په پوځي کاروایی کې دغه ډله کمزورې شوې ده په پاکستان کې بیا هغه وسلوال بریدونه چې داعش یې ذمهواري مني زیاتره د ځایي وسلوالو ډلو غړي یې ترسره کوي چې د داعش مرسته لري
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
دا مشال ریډیو دا د امریکا خزانه وزارت درې پاکستانی وسلوال د نړیوال ترګرو په فهرست کې شامل کړی دي د واشنگتن تازه اقدام په اسلام آباد فشار راوړي چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایان تیرونه ویلیو چې د ټولو ترګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي او په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځای نه شتون نه لري په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ رپورت خپور کړی دی چې مهم ټکی تاسو ګل ایاز دروروي
د امریکای خزانه وزارت بیگا ویلی چې دوی د رحمان زیف فقیر محمد حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان په نامه کسان په خپل تور لیست کې شامل کړي دي دغه کسان په پاکستان کې میش وسلوالو ډلو چې افغان طالبان القاعده او لشکری طیبه پکې شامل دي سره اړیکې درلودي بیان وایي درې واړو کسانو سخت دریځ ډلو ته مالی لوجستیکي چادودونکو توکي او تکنیکی مرستې برابرولو کې کیل و د ترهګرۍ او مالی استخباراتو لپاره د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیګل میډلاکر وایي چې په جنوبی ایشیا کې به د هغو کسانو پر سخت اقدامات کوي چې ترهګر ډلو سره مالی مرستې کوي او په غیر قانوني توګه مالی شبکې چلوي د زیاته کړه چې دوی د پاکستان پر حکومت او په سیمه کې په نورو غږ کوي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي چې د خطرناکو کسانو او ډلو ته د پناه ورکولو مخه ونیسي دا اعلان له دوه هفتو وروسته راغلی چې امریکا د طالبانو او حقاني شبکې سره په ملاتړ شپږ کسان په تور لیست کې شامل کړل چې په پاکستان کې میشتي په بیان کې ویل شوي چې محمد په مبینه توګه په خلیج فارس کې لشکری طیبه لپاره فنډونه راټولول په فهرست کې شامل دوه نور د شیخ امین الله په استازیتوب توروندي چې په 2009 کال کې د القاعده او افغان طالبانو ته د موادو د برابرولو لپاره په تور لیست کې شامل کړل شوی وو امریکا تور لګوي چې امین الله په پیښور ښار کې دینی مدرسه کې وسلوالو ته روزنه ورکوي د تیر میاشتې په لومړیو کې امریکا د پاکستان فوج سره امنیتي مرستې معطل کړې وي او ویلي ول چې افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي د امریکا د بارنو چارو وزارت دویم لوړ رتبه چارواکي د فروری په شپږمه د بارنو چارو کمیټې ته ویلي وو د پاکستان معطل شوي فنډونه بیرته بحالول باندې غور کولی شي کچری د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بیل توپیر کاروایی وکړي خو اسلام آباد په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونو خبره ردوي
دا ګولایز نه تاسو معلومات اوریدل او ریدونکو سوخ شوه دی د هفتوار پروگرام تاندې هلی په نننی پروگرام کې په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو او مدني او سیاسي فعالانو په احتجاجي ناسته کې د خزو او انجونو پر رول او برخې خبرې کوو د پروگرام قربنا فرخنده اسد ده پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم په دې پروگرام کې بواوري په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو په احتجاجي ناسته کې د خزو او نجونو په برخه خبرې کوو
پښتانه ټول راجمدي نو زما په خیال د خزو نه بغیر تاکید هم نه او خزو پکې شرکت کړی دی او ډېرې بهادر بهادر ښځې پښتنې ښځې راغلي دي او دلته ودرېدلې دي په میدان باندې
دا به هم واورئ چې په دغه احتجاجي ناسته کې ګډون کوونکي پښتنې وایي ناامنۍ تر ټولو زیاتې دوی ځپلې دي
چې کومه ښځه خپل ځوان زلمی بچي وبیلي خپل د زړه ټوټه وبیلي هغې کې به جذبه نه وي چې هغه راپاسي او د دې ریاست نه سوال وکړي هغې کې او دا جذبې مونږ د ای پی ایس په موقع لیدلې دي
په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو احتجاجي ناسته د فبرورۍ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په کراچۍ کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله محسود په وژنه کې ککړ د کراچۍ د ملیر سیمې د پخواني پولیسو مشر راو انوار ته نیولو جنوبي وزیرستان له ماینونو نه د پاکولو ترڅنګ د ورکو پښتنو کیسونه د عدالت ته وړاندې کړل شي په دغه احتجاج کې غنی خزی او نجونه هم برخه اخلي چې یو پکې د عوامي نشل ګوند امرستی علمشره بشرا گوهر هم ده. هغه وایي
کورای زه خو اول دې ټولو ته سلام پېښ کوم او خاص توګه باندې ځوانان چې کوم راوچت شوي دي، پښتانه ځوانان چې کوم د حق لپاره خپل حق لپاره راوچت شوي دي او د نقیب الله دا ټول راغونډ کړي دي. نو خدای دې وکړي چې انصاف هم ملاو شي د دې، دا هر خبره ومنل شي، ځکه چې دا بالکل ټیک خبرې او غوښتنې دي د دې. نو په خیال خو یو تحریک شکل دا اخلي اړم چې پښتنو سره کوم زور زبردستی دی شل دیرش څلیخ کالو کې شوي دي، در په در شوي دي، کورونه روان شوي دي، نو تعلیمونه دغه شوي، روزګار یې تباه شوی دی. نو د دې خلاف دا ټول راغونډ شوي دي او چې څنګه طریقې سره د دې توس لکه پاکستان کې اوسی هم ورته هغه آی ڈی کارډ بوم جدای د دې هر څه جدا، دا ټول خبرې ځوانانو په زړه اغستي او هغه را پاسېدلې دي. او یو ځوان زمونږ د منظور پښتین خو حوصلې ته هم سلام دی، خدای دې ځوانانو تحریک دی. او زما په نظر کې دا د وخت ضرورت و، ځکه چې یو پرشر بل کېده اړم چې کوم کار دی چې دا ریاست او حکومت په دې خبرې پوه شي چې پښتانه امن پسند دي. تاسو کتل چې دا ټوله نه دا درې څلور ورځې روانه ده، د ډیرو نه روانه شوې ده، په دې کې یو ټک یو ټوک نه دی شوی، بالکل پر امن دغه والا خلک، تشدد والا خلک ټول جمع دي. نو دا خو ټولې دنیا ته ښایي چې پښتانه چې کوم دي، نو هغه امن پسند خلک دي، ای په خپلې خاورې باندې سوکالی غواړي، خوشحالي غواړي، امن غواړي.
بشرا گوهر وایي په ټولنه او سیمه کې دوی لیدلي چې هر یو تحریک چې د امن او پرمختګ په غرض وي د ښځو د ګډون بغیر نشي کامیابې دی.
چې یو تحریک د امن لپاره، پرمختګ لپاره، ډیولپمنټ لپاره، هغه د ښځو کله نه کامیابیږي. نو دې کې خو زه ډېره په دې هم خوشحاله، ځکه چې اولنې ورځ باندې مونږ کې یو څو کسان وو هلته چې دی اسلام آباد ته چې دا درنې والے راځي چې مونږ یې ریسیو هم کو، ویلکم یې هم کو، ورسره سالیډاریټی شو کو. نو هغه کې بیا چې کله ما خبرې کولې کافي نه وخت وو، دا ټول ستړي خو داسې ریسپانس وو کنه چې ما وام غټ غټ جلسو کې داسې سیاسي شعور والا او دومره پولیټیکلی چارجډ کراوډ چې څنګه دی وو خپل حق لره اوتی دي. او دا یې په ټولې دنیا، ځکه چې میډیا هم پې بنده وه، میډیا نه کور کول، خو ای خپل خبره ګټ ګټ کې دنیا ته رسولې ده او پاکستان کې رسول. اوس خو داسې دي چې د هرې ضلع نه ورله خلک راځي، پښتانه ټول راجمع دي. نو زما په خیال د ښځو نه بغیر تاکید هم نه، او ښځو په کې شرکت کړی دی او ډېرې بهادر خزی پختنی خزی راغلی دی او دلته ودریدلی دی په میدان باندې.
مدنی فعال سنا اجاز چې په دغه احتجاجي ناست کې د نورو پښتنو انجونو غونتي برخه لري او په اسلام آباد کې دغه احتجاج ته وینا هم کړی وای، پښتانه باید پر دې پوه شي چې د خزو او انجونو د ګډون بغیر مخ کې نشي تللی. هغه وای باید پښتني هم په داسې کامي تحریکونو کې برخه واخلي.
دا نکیب دا کیس چې دا د پښتنو لپاره یو چانس دی، اپورچونیټی ده چې هغه خپل کامی سوال د اوس پورته کول شروع کړي. او چې کله د کامی سوال پورته کولو یا د کامی ته هیڅ خبر راشي، نو کله هم دا نشي کېدی چې صرف ځوانان صرف سړي دا سوال پورته کړي، صرف ځوانان صرف سړي د ریاست نه خپل حق سوال وکړي. ډېر لپاره ډېره مهمه دا ده چې د دې پښتنو د دې خپلې ښځې د دې مېرمنې چې کوم دي هغه هم سوال پورته کړي. دا غي وجه دا ده، غټه وجه دا ده چې د پښتنې ښځې چې دا هم ځپلې شوې دي، که ریاست پښتانه د جهاد په نوم استعمال کړي دي، که ریاست پښتانه د ټوار آن ټیرر په نوم باندې مړ کړي دي، که کارپېټ بامبینګ کې پرې کړي دي، که په وزیرستان کې کړي دي، که په کورمه کې کړي دي، که خیبر کې کړي دي، که راشم هم درغلم او اوس درلم دا ټول اپریشن نن دی کې خزه زپلی شوی دی کې خزه مړی شوی دی کې خزه به کور شوی دی د آی ڈی پی په شکل کې دی کې خزه خپل ځوانان خپل بچی به للی دی خپل د زړه ټوټې به للی دی نو چې یو شی کې خزه مسلسل زپلی کیږي دا سیستم کې دی چې هغه کامی تحریک شروع کیږي هغه کامی سوال پورته کیږي او خزه ته موږ بیا له غنو خزه موږ په کورونو کې نو پښتانه د بد مرغه دومره عجیب قوم دی چې کله د دین خبره راشي نو خپل بچي د باجوړ د سر نه کراچي ته هم مدرسو ته لیږي خو چې کله د پښتون د حق سوال راشي نو بیا د خپل بچي خپل خزه په کورونو کې کوي اوس وخت د وخت ضرورت دا دی چې پښتانه خپل خزه راولي بریاست ته په دې سرخار کې کوي نو ورته وایي چې بای موږ ټول زمونږ بچي زمونږ ځوانان زمونږ خزه چې کوم دي دا د دې ریاست نه د خپل حق سوال کوي قیاس ساتي د پاکستان یو فقیر ریاست دی او وفاقی ریاست کې ټول قانون چې کوم دي هغه خپل حق لري په وفاقی ریاستونو کې واړه او لوی قانونه وي خو د وفاق او د وفاقی ریاست خو یې نه کوي ټول قانون له خپل حقونو نه ورکوي نو بیا ډیر ګران شي بیا د ککېږي
بلخوا بشا گوهر بای پختنی میرمنی او جونی د کډوالۍ لسخت او تیر شوې د ناامنۍ په پیښو کې خپل بچي او خاوندان وبایلل او باید د دوی غږ هم لازمی واوریدل شي
دا تومره مودینا هغه کړيږي د فاټه خلکو ته خو لکه دی هغه د انسانه حیثیت هم نو ورکړي تاسو په خپل سوچ کولی شئ چې خزی او ماشومان څومره شاتک پاتې کړی دي بیا دا دهشتګردي راوستلا په دې خاورې باندې د هر قسم دهشتګرد قبضه وکړه کېناستل بیا دا پریشنونه وشلل نو در په در ژوند بیا په دې در په در ژوند کې دا وینا چې دلته نشتلې هلته نشتلې آی ډي کارډز ورل بلاک کول نوي وطن کارډونه جوړول بیا چې د چیک پوسټونو باندې څنګه ورسره ناروا سلوکیږي نو د دې خلاف خو بخامخا او چې بیا نکیب سرا او نکیب الله شهید اولنې نو چې داسې هغه در په در شي کورونه روان شي او کراچۍ یا لاهور ته لاړ شي ورسره دا سلوکیږي او زر یو پښتون ته وایي چې دا دهشتګرد دی او په دهشتګرد کې چې ورسره څه ناروا سلوک کوي نو هغه روا شي خبرې چې کوم دي دا د ځوانانو خپل زړه ته وړي دي او دې لپاره زه وایم چې دا د دومره راغلي دي اسلام آباد کې ناشتي نو پرایم منسټر د هغه کابینې له خو په کارو چې دای سره ناشتې دی وخت او د دې په دې زخمونو مرام کې خدا نو دا چې کوم میډیا بندول چې میډیا د کور نکی دا خبرې دا ټولې ډېرې ناروا خبرې دي او زه د کومه چې دا خزه تاسو ته پته ده چې ماشومان د ټولنې افیکټ کیږي په داسې چې په کیمپ ته لاړ شي په کیمپ کې چې څنګه حالات وي خزو له چې کومه مسلې شي دا مسلې تاسو ګورئ چې فاټه خلک خو شاته پاک شي دي او بیا په دې د شتګردای دی جنگ کې په اور کې پراته دي اول د فساد او د افغانستان آی کې په اور کې اوس خپل خاور باندې ورته اور بلونه هغه کراوتی دي یا روزګار لنو بیا له یو وای چې دی خو مرزه او بل وای دی خو مرزه آی ڈی کارډز ته ما کتلې دي چې آی ڈی کارډ یې چې بلاک کی نو آی بچو له بیا پنجاب کې سکولونو کې ایڈمیشنز نه کیږي نه کیږي او بس دا وینا چې پښتانه ټول د شتګردي دا ډیره غلطه خبره ده دهشتګرد ونی سي دهشتګرد سره پښتانه نه دي چې څوک دهشتګرد کې دي تاسو خو قتل چې پښتانه کو امن پسند خالي ای خو امن لای دی راوتی دي
سنا اجاز وای پښتنې د ژوند په هر میدان کې لسړونه شاته نه دي او کو تاریخ تا وکتل شي نو په ډیرو تحریکونو او قامی مسلو او په ډیرو خراب وختونو کې خزو د خپل سړو سره مرسته نه دا پرې خو دی او اوس مهمه ده چې د خپل زړه خبره وکړي
په دې کې بیا پښتنې خزي ډیر ښه کردار لوبولی شي پښتنې خزي تاریخي تاور چې کوم دي د همیشه د خپل سړو سره ولاړ دي کاغه د بابړې موقع راغلي دا کاغه نور کامی تحریکونه چلیدل دي کاغه د الفجان خټکی پرنګ کې هغه خپل سوال د شیر پرنګ کې پورته کړی دی کرسي یا د بشرا بیگم په شکل کې پورته کړی دی کده میوند ملالې په شکل کې پورته کړی دی غږ ګوره دا ډیره مهمه د بده مرغه د پښتني میرمن په تاریخي توګه کار خدمت د ریاست د ریکام حق په حق کې چې کوم دی هغه نه دی ډاکومنټ شوی او هغه ډیر ضروری و چې ډاکومنټ شوی وو. خو بیا هم چې لږ ډیر تاریخي توګه کم مثالونه موږ سره موجود دي هغه وایي چې پښتني ښځې چې هم دومره بادرې دي دومره تکړه دي چې په خپل په ښځتوب کې دننه دننه هغې خپل خپل کار کولی شي خپل د حق خپل د کام او آواز پورته کولی شي چې هغې د ظالمانو خلاف ودرېدلی شي. زه دې پښتنو ته د ویل غواړم چې ستا ښځه چې په کیمپونو کې دغه کوي چې د وار کرایمس کې هغې ځپلې کېږي چې هغې په چیک پوسټونو کې څادرونه ترې راکاږلې کېږي کله یې دلته په بکخیل کیمپ کې کینې او بیا ورته سړی نه پرېږدي د دینه دا تاسو په کار دی چې اوس دې ځای کې د هغې حق نه جوړېږي د هغې فرض نه جوړېږي چې هغه دلته کینې او خپل د حق خبرو کې خپل د کام د حق خبرو کې د کځې کې زمونږ بیا منافقت راشي. ګوره چې زمونږ بچی چې کوم دی مونږ پښتانه د هغې د حق خبره راشي نو مونږ د هغې تعلیم شاته کړو شاته کړو بیا مونږ پښتانه اتلان هم که مونږ وګورو نو هغې خپلې پښتنې لکه شهید هم خپله لور به ځان سره په دورو ګرځوله باچا خان هم په 1922 کې خپله لور تعلیم له بار لېږلې وه. نو دا خو که اوس زما پښتون اتل چې کوم دی هغه خپل لور له اهمیت ورکوي ځکه چې هغه ته پته ده چې دا کام پرمختګ د دې زنانه د خدمت د تعلیم د هغې د سیاسي د روزنې نه غیر نه کېږي. نو زه څنګه به حیثیت پښتون خپل لور خور د دینه شاته کوم چې نه د کامی سوال دی دا به سړی کوي او دا به زنانه کوي. د سړی او د زنانه په کار کې فرق کول چې کوم دی دا کلتوري کردارونه وي. خو چې کله ستا د مرګ او د ژوند خبره راشي کله ستا د کام د بقا خبره راشي نو بیا ډیره مهمه ده چې پښتنې ښځې مخکې راشي څنګه چې سړی مخکې راغلی وي. او تاسو یقین وکړئ که نن دې سړو خپلو ښځو ته ووي نو د هغې د دینه به زیاته جوش او دینه زیاته جذبې کې به ځکه چې خپل بچی بیللی وي چې کومه ښځه خپل ځوان زلمی بچی وبیلي خپل د زړه ټوټه وبیلي هغې کې به جذبه نه وي چې هغه راپاسي او د دې ریاست نه سوال وکړي هغې کې. او دا جذبې مونږ د اے پی ایس په موقع لیدلې دي. خو د بده مرغه پښتانه چې کوم دي چې په ما غم راشي نو زه یم چې یاره بس زما غم دی بل چې باندې چې راشي زم داره د غم دی یو بل غم هم نه شریکوو بیا مونږ په قبیلو کې تقسیم شو بیا مونږ په فرقو کې تقسیم شو.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنا پرمخ ځي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
چه غزمان